د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو په روانه یو ساعت خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خبريږي. د دې خبرونې کوربه به احمد شیبر وي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو د سفر د لګیدلو بندیزونو د معافیت د نه تمدیدولو تر څنګ د هغې ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د کابینې د غړو په ګډون د طالبانو لسګونه جګپړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر بیګانه وخته په یو بیان کې وویل د امنیت شورا 1500 غړو د رایو په اتفاق په دې تړاو مساوده تصویب کړه چې له مخې به پر طالبانو د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 2024 کال تر دسمبر پورې وغځول شي. څارون کې لاله به د ټولو هغو سرغړونکو اقداماتو په اړه چې د شتمنیو کنګلول، د سفر بندیزونه او د وسلو او مهماتو تمویل او تجهیز پکې شاملېږي معلومات راټولوي. پاکستان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې په ډېره اسماعیل خان کې د روسي خونړي برید د تنظیمونکو پر ضد جدي اقدام وکړي. له دې مخکې د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو دا ادارت کړې وه چې ګنې دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهره بلوچ پرون په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو د حکومت بیان ته اشاره وکړه او وی ویل چې پاکستان ته د طالبانو دا بیان رسیدلی دی چې وایي د دې برید په اړه به تحقیقات وکړي. میرمن بلوچ زیاته کړه طالبان باید د دې برید تنظیمونکي او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشران اسلام آباد ته وسپاري. د سه شنبې په ورځ ټانک ته نږدې د ډېره اسماعیل خان په درابند سیمه کې د پولیسو د یوې تاڼې مخې ته پر پوځي مرکز په برید کې 3 پاکستاني پوځیان ووژل شول. د دې حملې پړه د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ډلې چې ګمان کېږي د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي یوه څانګه به وي ومنله. بلخوا د خیبر پختونخوا یالت د ټانګ سیمې د پولیسو پر یو مرکز په تازه برید او نښته کې یو سرتیری او 3 بریدګر وژل شوی دي. د ټانګ د پولیسو مشر نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل وسله والو نیمه شپه د پولیسو پر مرکز برید وکړ چې ورسره سم نښته پیل شوه. د هغه په وینا نښته 2 ساعته روانه وه چې په ترڅ کې یو پولیس ووژل شو او 3 نور ژوبل شول. هغه زیاته کړه چې پولیسو په نښته کې 2 او پوځ یو مشکوک وسله وال وژلي دي. د دې حملې پړه د انصار جهاد په نوم یوې نوې ډلې منلې ده. د ایران د جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي 11 تنه پولیس د پاکستان سرحد ته نږدې په راسک سیمه کې په یوه حمله کې وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې د دې پیښې پر مهال یو شمیر برید کوونکي هم مړه او ټپیان شوي دي. د سیستان بلوچستان مرستیال والي علي رضا مرحمتي وایي دا یو تروریستي حمله وه. د ایران دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د دې برید پړه د جیش العدل په نوم سني وسله والې ډلې چې مخکې له دې هم څو ځلې د ایران له سپاهي پاسداران انقلاب او سرحدي ځواکونو سره نښتې کړې دي منلې ده. او د غزې په ترانګه کې نن هم د اسرایلي پوځ عملیات روان دي. اسرایل خپل اصلي متحد امریکا ته ویلي چې د حماس ډلې د ځپلو عملیات ښایي 2 نورې میاشتې هم وخت ونیسي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. اسرایلو د دې ژمنې په اساس چې حماس ډله به ځپي او هغه شاوخوا 240 کسان به ژغوري چې دې ډلې د اکتوبر د 10 د برید پر مهال یرغمل کړي وو. د غزې په ترانګه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې د غزې د کلابندې سیمې ډېره برخه ویجاړه شوې. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي وایي چې د اسرایلو په عملیاتو کې تر اوسه 3500 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د وړاندې شوی را مفصل راپور پاړه دلته بحث لرو. سشکال د مارچ د میاشتې په شپاره سم د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اکثریت سره شپږ ویشت نه اویا پریکړه لیک تصویب کړ او له عمومي مشیر څخه یې وغوښتل چې د روان کال د نومبر د میاشتې تر 12 پورې د افغانستان په اړه خپلواک ارزونه وشي او امنیت شورا ته وړاندې شي. د دې ارزونې لمخې د طالبانو یو شمیر هڅې غندل شوی، یو شمیر ستایل شوی او یو شمیر وړاندیزونه ورته شوی دي. د قانون د حاکمیت په تړاو پر ټول شموله حکومت ټینګار شوی او ویل شوی دي چې طالبان له ټول شموله حکومت څخه هدف په حکومت کې د پخوانیو چارواکو شریکول یادوي، خو ملګر ملتونه وړاندیز کوي چې له دې څخه هدف دا دی چې عام ټول شموله حکومت. د ملګرو ملتونو په راپور کې د بشري حقوقو په برخه کې یو ځل بیا د نجونو او ښځو پر تعلیم ټینګار شوی او د ښځو د کار مسله مطرح شوې ده. په راپور کې د طالبانو له لوري عمومي عفو هم تر سوال لاندې راغلی دا ویل شوی دي چې غیر قانوني وژنې او توقیفونه دوام لري. د مخدر موادو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو هڅې ستایل شوی دي. امنیتي وضعیت ښه ګڼل شوی خو اندېښنه ښکاره شوی چې دا وضعیت ماتېدونکی دی که ستونزې حل نشي. د اقتصاد په برخه کې د هڅه ستایل شوی چې له بهرنیو مرستو پرته عواید راغونډ شوی، خو راپور ټینګار کوي چې بانکي سیستم په عادي ډول کار نه کوي او اوسنی موقت اقتصادي ثبات ماتېدونکی دی. دلته په دې اړه بحث لرو. د بحث لپاره مو نظیفې حقپال، د پخوانی ډیپلوماتي، د سیاسي چارو کتونکي سید زاکر شاه سعادت او د سیاسي چارو کتونکي صدیق منصور ته بلنه ورکړې ده، انصاری ته بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې ګډون راسره وکړي. د میلمنو هرکلی کوم. له حقوقي پلوه دغه راپور ساسو په باور څرنګه راپور دی، څرنګه یې ارزوي؟ سعادت صاحب، که تاسو په دې اړه خپل نظر په لنډو راسره شریک کړئ.
سلامونه درناوی تاسو ته، د پروګرام درنو میلمنو او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. په سر کې باید دا ووایم چې په ټوله کې هره ټولنه او په ځانګړې توګه د اوسني حاکمان په افغانستان کې خپل مثبت او منفي اړخونه لري، چې مثبت ته باید مثبت وکتل شي او منفي اړخونو ته باید ګوته ونیول شي د اصلاح په خاطر. او هغه دا ده چې دوی د دغه ټولنې په نیمایي برخه باندې چې زموږ خویندې، لونې او خورګانې دي، په اصطلاح دوی باندې تعلیم او کار دروازې بندې کړي. دا تر ټولو غټه نیمګړتیا ده او دا په حقیقت کې د هغې هېواد د اساسي قانون او د ملي ګټو سره په ټکر کې دی. او په زمین کې نړیوال قوانین هم تر پښو لاندې کړي او اسلامي قوانین هم تر پښو لاندې کړي، ځکه چې قرآن کې هم دوه ډېر ځای په دې حق له صریح حکم موجود دی بدون قید او شرط. بنان د مثبت اړخونه هم شته، لکه د فساد کمول یا مخنیوي، لکه دا اوس عمراني کارونه چې دی پیل کړي، بنسټیز کارونه به ورته ویم د افغانستان د راتلونکي لپاره، او تر څنګه د امن راوستل دا چې دوی مسؤلیتونه دي. لکن تر ټولو غټ مسؤلیت یې تر پښو لاندې کړی او هغه مشروع حق دی د ولس. بل نیمګړتیا مسلکي نظام جوړول دی او هغه سی یو نظام چې په هغه کې ټولنه او ولس ځان وشي لیدلی، ځکه ته د ولس استازیتوب کې او د ولس خدمتګار یې، او چې ولس ستا په منځ کې ځان نه ویني، بنام ستا او د ولس ترمنځ واټن دی. د دې واټن د لرې کولو په خاطر دوی باید
صریحاً او ارتاجل اقدام وکړي. مننه صادق صاحب. له اخلي حقپال سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه. اخلي حقپال، د ملګرو ملتونو د راپور په برخه کې ستاسو ارزونه څه ده؟
سلامونه تاسو ته، تاسو ملمنه او تاسو ته. زه فکر کوم چې د بل بل مایو تر هدا په ایمي خبري واوري دل دا کوئی سره زما نظریات تیر مشترک تقریبا همداسې خبرې میچ وابره دل هغه دادی چې دا راپور په اول کې ډیر مشخص په هغه مواردو کې چې لکه د فساد، لکه د امنیت مسله او د فساد او د نور مسایلو باندې تاکید کړی دی، خو اصلي خبره د دې راپور دا ده چې څنګه وکړی شي دا افغانستان دولت، حکومت نه وایم، دولت چې دولت د افغانستان موجود لري هغه د حقوقي تعریف په اساس دا رقم وکړي شي چې په نړیوال بین المللي سیستم کې بیرته مدغم شي، ځکه چې دا اوس حالات چې د مونږ ګورو چې د دې څخه ډېر افغانان متضرر شوي دي، خصوصا د اقتصادي پلوه مونږ ګورو چې فقر څومره ډېر شوی دی، مرستې صحیح نشي کولای حکومتونه او ډونران افغانستان ته وکړي. په څنګ کې د ټولو مهمه برخه د دې راپور دا ده چې دلته هم اندېښنه څرګندولې ده او هم په څنګ کې ویلي دي چې چیرې د سیاو حکومت تشکیل نشي په افغانستان کې چې د افغانستان د دولت هغه ژمنې چې د نړیوال قوانین په اساس لري خصوصا د بشري حقوقو په برخه کې او یا مشخص تاکید د ښځو په حقوق باندې کړای دی نو کدا ونشي هم ادغام د افغانستان د دولت نړیوال سیستم ته مشکل پیښوي او هم تبي د چي ادغام معنی دا چې رسمي پیژندل او په څنګ کې یو څه میکانیزمونه او لارښوونه یې کړی ده چې څنګه کېږي چې موږ دغه کار پیل کړو چې د هغې څخه اولنۍ برخه یې ویلې ده چې باید طالبان دغه ژمنو ته باید تعهد وښیي یو بل دا چې بین الافغاني خبرې باید شروع شي او دغه بین الافغاني خبرو ته میکانیزمونه دي ویلي دي چې مثلا د تماس ګروپ ایجاد شي یو د ځانګړي استازو باید چې د ځانګړو استازو یو مکمل یو پلټ فارم وي دا باید تشکیل شي او په څنګ کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي باید وټاکل شي د دغه بین الافغاني خبرو لپاره نو زه فکر کوم چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره چې لاره پیدا شي شروع باید د بین الافغاني خبرو نه باید پیل کړو
مننه شغل انصاری ته راشم انصاری سب تاسو دا راپور څنګه ارزوي تاسو له افغانستان را سره یست هل تخلقت فکر کوي
بلی تاسی و درانو ملمان و همکاران و معزز و عریدون کتا سلام علیکم و رحمت الله ده بحث ده دوستان و ده خبرو تایید و ده افغانستان ده خلق و روان سنزو تا پکتو کمو گوتاش دسته حکومت حرکات و سکنات و اینو ده دوی فعالیتون او حقا نړیوال وړاندیزونه او نیوکه چې پر دوی دی تر یو ځای نتیجه بخش او خیلی اثر اول نشته د امنیت په برخه کې ځینې ترقیاتي پروژو او نورو په برخه کې او په ډیرو برخو کې بیا ستونزې هم شته چې هغه د مادي او اقتصادي مسایلو په برخه کې ستونزې شته د مالیاتو خبره تاسو وکړه چې مالیات اکثر د افغانستان د کورنیو منابعو نه ترلاسه کیږي دلته هم پراخ شکایتونه شته د تیرو ورځو کې زه ننګرهار ته تللی وم او د یو څه دوستانو مالیه راغلې وه هغه هم چې محاسبه کړه تقریبا شپږ اووه سوه فیصده د تیرو کلونو په نسبت د هغوی په هغوی لوړه مالیه محاسبه شوې وه کلم چې د مالی مسؤلینو سره هغه شریکه کړه نو ویې ویل چې پخوا به غلاګانې وې او دا هغه به وه او اوس هغه ته نشته نو بیا هم ورسره لږ بحث وکړو چې سمه ده چې غلاګانې به وي مګر که دې خلکو په اغلا کې شریک نه وه دوی پکې برخه نه وي اخیستې یا چا ته رشوت نه وي ورکړې تاسې محاسبه کولی شئ بله دا ده چې مالیات پر عایداتو وي استاد مامورین چې راغلي د غلطه حساب کړي د جائیداد په بندو برخو هغه برخه کې هیڅ واعده نه درلودل هغه برخه چې تاوانونه کړی دي هغه تاسو څنګه سپګو سو فیصد د تیر کال نه اضافه مالیه چارج کړی ده حال دا چې تیر کال هم تاسو لږ فیصد د جمهوریت د وخت نه مالیه اضافه کړې و دغه چې په کابل کې ځینې دوستانو وقفې راته وکړي چې تر نوي لکه افغانۍ پورې مالیات ور باندې راغلي دا چې د څو کالو او څنګه و نو دلته دا چې ځینې ستونزې او شکایتونه په دې برخه کې شته چې د مالیاتو د محاسبې په برخه کې ډېرې تېروتنې هم شته او په ډېرو برخو کې زیاتی هم کېږي او دغه موضوع مونږ د چارواکو مسؤلینو غوږونو ته هم رسولی او جدي خواهش لرو چې په دې برخه کې د افغانستان په خلکو دومره بار او فشار وانه چول شي چې هغې د پورته کولو توان ونه لرلی شي. په مقابل کې باید د خلکو اوایدا مو سنجول شي چې آیا د اشپکته او یو سو فیصده چې مالیه لوړیږي د هغوی اوایدا هم دغسې زره او دوه زره فیصده لوړ شوي دي او که نه. هلته ستونزې شته، اواید ښکته غورځي او مالیات پورته کېږي.
مننه انصاري صاحب، مننه. مننه له یوې خبرتیا وروسته د دې راپور دغه ټکی ته تم کې شو چې افغانان باید په خپلو کې خبري سره وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خبراتورو په برخه کې د ملګرو ملتونو د راپور همدغه برخه لکه څنګه چې په پښتو ژبه کې لیکل شوی دی زه تاسو سره شریکوم. لیکي چې اوس مهال په تعامل کې کوم کلیدي عنصر چې شتون نه لري هغه د افغانانو ترمنځ ډیالوګ دی. ساده چې دغه ډیالوګ یا د خبرې اترې څنګه شروع کېدی شي؟
په حقیقت کې دا زمونږ ډیر د پخوانه د باباګان د میراثي مسائل پاتې دي او هغه دا چې موږ جرګې لرلې او هر خبره مو په جرګې حلولې او هغه انانه او هغه په اصطلاح زمونږ فرهنګ لا شته دی شتون لري. خامخا د افغانستان دا مسائل دومره هم په اصطلاح بغرنج نه دي چې د حل کېدو نه وي او د دې د تجربې او بې طرف افغانانو موجودیت شتون دا مسائل حل کولای شي، خو شرط داره چې حاکم نظام یا د حاکم نظام سرلاری دې ته غاړه کېږي چې د ولس مشروع غوښتنو ته تمکین وکړي. دا هغه مشروع غوښتنې دي چې هم اسلام ورته مجاز ګڼلی، هم بشری قانون او هم نړیوال قانون په مجموع کې. نو بنا دا لاره شتون شته او حوصله غواړي او دوی باید چټک ورته اقدام وکړي ځکه وخت ډېر په تېزۍ سره روان.
مننه صادق صاحب، د جرګې وړاندیز تاسو کوي. آغلی حقپال، تاسو څه وړاندیز لرئ د ډیالوګ په برخه کې؟
فکر کوم چې هغه ستونزمن کار ډیالوګ ده، ځکه چې یو ستونزه دا ده چې آیا طالبان اگر چې هغوی خو معلومه دي قدرله هغه طرف معلوم دی دوی ډایلوګ ته حاضریږي که نه حاضریږي، څه فشار باید راولي دوی باندې چې دوی ډایلوګ ته حاضر شي، ځکه چې دا ډایلوګ دې دپاره ده چې یو همه شموله او ولسواک حکومت ته لار هموار شي. مونږ ګورو چې طالبان وایي چې هم مونږ رحم درو ولسواکي باندې خو دوی یقین نه لري، ځکه چې دوی هغه ایدیولوژي دا ده چې هغه د حاکمیت د امیر المؤمنین نه راځي او نه دا چې حاکمیت د خلکو ارادې پورې تړاو لري. یوه مسله، دویم مسله دا ده چې دوی وایي چې همشموله زموږ حکومت همشموله ده او دوی ته هغه څوک شي حساب
اغلی حقپال دا خود دوی نظر ده، یعنی څنګه کېدای شي چې ورشي افغانان ډیالوګ سوال داده؟
ستونزې دا ده چې دوی هي حاضریږي کنه، ځکه چې دا یو طرف ده، ډیالوګ د بل طرف ده چې د افغانانو د بل طرف هم ستونزې لري. ستونزې په دې کې ده چې موږ ګورو چې د کور دننه یو څه افغانان د فشار لاندې دي، ځکه چې د یو مستبد رژیم لاندې دوی کار کوي او هر څوک چې ووسي، که زه هم په کابل کې ووسم، زه خپل اراده چې د سند باندې کولی شم چې وغږېږم، هلته نه شم کولی ځکه چې مشکلات شته. نو د کور دننه که موږ دغه ټول خلک ټول کړو او په څنګ کې هغه خلک چې وڅې دي، مثلا زه نه وایم چې توپک ماران او یا غسس خلک چې په فساد کې ول چې دا غوې نمونه هغه د وستر وزه افشاکیږي، خو هلته داسې موږ نیرو او خلک درلود چې په مدني ټولنه کې په اکاډمیک ساحه کې په سیاسي برخو کې په ملکي برخو کې دوی کارونه کړي، خو د جبر له لاسه دوی ووتل. په دې باوکلنه کې دوی هم باید په دغه ډایلوګ کې مشخص شي، دوی هم باید پوهوسي او مشخص کول د دوی دغه نیرو یا دغه ځواک یو ځای کول او یو ځای تر اوړل او په اخره د خلکو اجماع تر سره کول زست کوم یو څه ستونزمنه ده. خو ملما جرګې ته اشاره وکړه، جرګه زه فکر کوم چې په اوسنۍ حالت کې چې ډېر افغانان ووته، جرګه به د حل لارې نیوي او په څنګ کې هغه هېواد کې چې طالبان حاکمیت وي، هغه جرګه به تر کومې پورې هغه وخت شفافیت ولري. نو دا غوښته لپاره زما وړاندیز دا چې ما هم یو خپل یو لیک مې چې ډیپلوماټ سره مې یو پلاسمان سره مې لیکلی دی، هلته مې هم دا خبره کړې ده چې باید یو دریم د میانجي په توګه یو دریم هیواد باید په دغه ډایلوګ کې یا ملګري ملتونو باندې دا نظارت کې دا باید تسهیل کې او کېږي چې د هیواد نه بهر یا په داسې یو هیواد کې چې سیمې کې وي چې آسان وي د افغانانو ګډون پکې، او په څنګ کې داسې یو هیواد چې د افغانستان جګړې کې او دغه سیاسي مسایلو کې مستقیم لاره او منافع نه درلودل، یعنې لږ بې طرف هیواد او بې طرف مرجع باید د مسایل تسهیل کړي.
مننه. انصاری صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې خبرې اترې څرنګه د افغانانو ترمنځ ممکن دي؟
بله، موږ په دې فکر یو چې د افغانستان ستونزه هیڅکله په جګړه نه ده حل شوی. اخیری لار خبرې اترې دي، اخیری لار مذاکرات ده، اخیری لار هم جوړجاړی ده او دیو بل زغمل دي. که په تیرو کې افغانانو زغم درلوده، افغان سیاسي ګوندونو کاغه ملي ګوندونه او کاغه اسلامي ګوندونه او کاغه د خلق او پرچم او نور په نوم و، کدی له هماغه اول وختونو زغم درلوده. شهید سردار محمد داود خان په شهادت نه ورسېدلې، د افغانستان یو ستر خدمتګار انسان و چې تر اوسه پورې د هغه تاریخي او پروګرامونه او اجنډاوي تطبیقیږي او بدیل یې تر اوسه پیدا نه شو. په دومره نړیوالو خوځښتونو سره چې کله ورته راغله او شوروي اتحاد او کله هم ناتو او د امریکای متحده ایالات، مګر نن هم چې کومې لوی او سترې ترقیاتي وجیدی د هغه سره د شهید سردار محمد داود خان نوم تړلې ده. نو موږ وایو چې د وزنې د حساب کولو او د یو بل د نزغ عملونه هیڅ نتیجه افغانانو ونه شوې اخیستلې. خا خبره دا ده چې شته حکومت د اسلامي امارت په نوم د افغانستان نور خلک چې پاره کې علمي اخشار ولسی او ټولنیز اخشار د خلکو شوراګانې پراته د طالبانو د اسلامي تحریک نه کوم معلومات چې په پوهنتونونو کې دي، په مدارسو کې دي او د دوی د تحریک غړي نه دي، دغه سي علمي شخصیتونه چې د تحریک غړي نه وي، نور اقتصادي برخه سیاسي جریانونه او نور ټول افغانان باید د خپل سرنوشت د ټاکنې په برخه کې، د خپل هیواد د پرمختګونو په برخه کې، د خپل هیواد د خدمت او د خلکو ته د لاسرسي او په قضایاو کې د حضور په برخه کې باید هغوی ته
یعنی تاسو یې غونډه جوړ شي، غونډه جوړ شي د مختلف افغانانو ترمنځ.
او نو خدا د دې اساسي لار هم دا ده، الہ العالمین هم فرمایي او حکم کوي چې وشاورهم فی الامر او مشوره وکړي له هغوی سره په امورو کې، په چارو کې، و امرهم شورا بینهم، او د مسلمانانو چارې دي چې چارې د هغوی ترمنځ د شورا په اساس وي. نو دغه شورا باید د افغانستان د خلکو نه وي، دغه د لوی جرګې په نوم رامنځته کیږي، که هغه د سیاسي جرګې په نوم رامنځته کیږي، که هغه د شریعت مطابق د شورای اهل حل و عقد په نوم وي، تر څو د افغانستان د مختلفو سیمو، د مختلفو اقشارو، د مختلفو برخو خلک ځان شریک
کړي
وګڼي، که زیاده افغانستان د ترقی او پرمختګ لپاره بی فری او پراخ سینه کار وکړي.
مننه. سادات صاحب، مخکې تاسو اوله کې جرګه یاد کړه او اغلی حقپال بیا شک څرګند کړ چې د طالبانو تر واک لاندې جرګه ممکنه نه ده. که تاسو خپل نظر سره شریک
په دې بخنه سره، زما مخه هم د جرګې نه داسې جرګه نه و چې تر یو چا حاکمیت لاندې مشخص وي. طبیعي ده چې چېرته څوک حاکمان وي د هغوی نفوس زیاد وي په هغه محل کې، لیکن دا بهترینه لاره په هغه اول سر کې هم همدا و، کله چې دوی دا د قطر تعهدنامه په د امریکای سره جوړول هم څو ځله ما دا ورندیزو کوم چې دریم ګړې به طرف یعنی نړیوال سازمان تر نظر لاندې باید وي. که چیرې بیا هم داسې یو څه کیږي د نړیوال سازمان تر نظر لاندې باید وي، او بل دا چې د سیمې هیوادونه او بهر ابر قدرتونه چې په اصطلاح دوی د کوښښ نه کوي چې خپل لاسپوڅي بیا په افغانانو باندې وتپي د مختلفو لارو نه. افغانان د پریښودې شي چې په خپل دغه موجود خلکو په موجودګۍ کې خپل راتلونکی وټاکي، لاکن داسې هم نه چې دا نیم زرما ټوله زما لکه اوس چې روان ده دا هم نشي کېده. دا د افغانستان راتلونکی نه جوړوي، افغانستان نیمایي قشر بالکل په اصطلاح په هغه کې پاتې ده، په انزوا کې پاتې ده، د تعلیم دروازې په بندې دي، د کار دروازې په بندې دي، دا ټولنه د یو قهقرا خواته بیول کېږي. یوازې دا په اصطلاح ساختماني کارونه، سړک جوړونه، دا شیان زموږ راتلونکی نه جوړي. دا وطن ټکنالوژۍ ته ضرورت لري، دا وطن ډاکټرۍ ته ضرورت لري، نرسې ته ضرورت لري چې دا زموږ خویندې دي او مختلف برخو کې مختلف موضوعاتو باندې وکیلان ته موږ ضرورت لرو، قاضیان ته ضرورت لرو، چې دا مسلکي کسان په دې کې موږ د خویندې هم شتون ته هر ځای کې ضرورت شته. نو د دې تر څنګ دغه جرګه هدف مې دا و چې باید بې طرفه وي او ناظرې باید درېمګړی بې طرف حد یا حداقل نړیوال سازمان وي.
سادات صاحب، مننه. د نجونو د تعلیم موضوع ته اشاره وکړه، دا وړاندې په دې باندې بحث کوو ځکه چې ملګرو ملتونو په دې باندې ټینګار کړی دی چې دا ستونزه باید د نجونو او د ښځو د تعلیم او کار مسله باید حل شي. خو مخکې تر دې د ډیالوګ په برخه کې له آغلي حقپال څخه دا پوښتنه لرم. آغلي حقپال، تاسو مخکې وویل چې باید په طالبانو باندې فشار راوړل شي. څه رقم فشار چې خبرو ته له نور افغانانو سره حاضر شي؟
فشار څو لارې لري. ګورو چې باید ګورو چې په دې دوه کالو کې حداقل د طالبانو سره یو څه زیات په راپورونه ښایي چې هغه بشري مرستې چې طالبان یا د افغانستان سره چې نړیواله ټولنه کړې ده هلته حیف مر شوې ده مرستې یا څنګه چې یو څه هم د امنیتي د لحاظه هم موږ راپورونه ګورو چې توریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. نو د فشار ابزار د نړیوالې ټولنې سره ډېر دي، مثلا تحریم وځول یا د اقل
څه رقم تحریم وبخشي څه رقم تحریم
مثلا موږ ګورو چې یو څه تحریم خوشته، خو بیا هم دغه بعض تحریم کمیږي. یا فرض مثال دوی په ډیپلوماتیک سطح باندې یو څه ډېر لیدنې لري د نورو هیوادونو سره، خصوصا د سیمې د هیوادونو سره. باید سیمې هیوادونو باندې فشار راشي چې یو څه دوی خپل دغه روابط د طالبانو سره محدود کړي. زه فکر کوم چې دغه فشار یوازې د امریکا یا د لویدیځ هیوادونو لخوا امکان نه لري چې تاثیر ورکړي، ځکه چې تاسو د ډیپلوماتیک له پلوه که وګورئ طالبان هر هغه ناسته چې د چینایان او د سیمې هیوادونو سره کوي هغه خپله یو د زور فشار یا د فشار علاوه هیڅ استعمالوي چې مثلا نړیواله ټولنه موږ سره همکاري نه کوي. موږ خو بیا هم د سیمې هیوادونو سره اړیکې لرو او تعامل لرو. نو زه فکر کوم چې مختلف لارې او مختلف وسایل باید تشخیص شي او د ټولنه دا چې هغه فشار افغانان چې خپله د داخل نه راوړل شي هغه فکر کوم چې مؤثریت به ډېر وي. موجود له دې نه چې تایید شوی ده چې وضعیت ډېر ضیق ده، مدني فعالیتونه نه کېږي، خو بیا هم که چېرې موږ ډېر ځیر شو او په دې باندې بحث وکړو، لکه چې ستاسو مېلمه وویل چې ولا امنیت ډېر ښه ده او د مالیات مسله داسې ده او هغسې ده، زه فکر کوم که موږ افغانان په دې باندې پوه شو چې امنیت څه شي ته وایي. امنیت دا نه ده صرف چې یو څوک د فزیکي لیا په لابه ووژل شي. امنیت که چېرې تاسو اقتصادي، اجتماعي، ستاسو هغه بشري حقوق خوندي نه وي نو څوک په امن کې نه وي. زه اته دې ته اشاره نه کوم چې دا چې هغه کسان چې شکنجه کېږي یا فرض مثال بیل هغه مکمل باید یو محاکم سلسله مراتب وي، بالاخره باید محاکمه شي. دا مسایل یو طرف ته پرېږدي. آیا دغه حالت چې 30 میلیونه افغانان په فقر کې ژوند کوي او که چېرې هر څومره افغانستان منځوي شي دا آیا د ترهګرۍ لپاره، آیا د امنیت لپاره، آیا د خپل امنیت دی؟ دا امنیت تاسو وسیله مهم ته وګورئ. نو که دې اساس تاسو وګورئ چې طالبان وایي او یا نړیواله ټولنه وایي چې ولا امنیت د دوه کال کې جنگ فزیکي لحاظ سره نه ده، مانا دا په دې باندې پوه شئ چې دلته
البته او بخښه د ملګرو ملتونو په راپور کې هم امنیت ستایل شوی. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا چې بحث وسپیکل
دقیقا ملګرو ملتونو ته هم یو اویا مدني ټولنې خط ولېږل او اکثریت شمول زما خپل سایګو کې موږ وویل چې ملګرو ملتونو باید هم د امنیت هغه امنیت ته باید توجه ونه کړي چې یا چې څه فزیکي امنیت ده، امنیت باید مکمل وګوري. ملګرو ملتونو څخه هم دا امنیت مسله او د فساد مسله ستایلې ده. دې د پاره ستایلې ده چې طالبان هم تشویق کړي چې ولا په دې دوه کالو کې تاسو خو یو ښه کار مو کړی دی، خو راځئ چې بیا هم دا دخل لاره نه ده. نو هغه یو ډیپلوماتیک سټایل ده کنه ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو هغه ټول قوانین، اسناد، هر شی خی چې په هر مملکت کې چې قانون لري، نقض حقوق بشر وي او نیم د نفوس د خپل اساسي حقوق نه محروم وي او د ټولنې څخه مکمل حسي وي، هغه ملت هغه ځای هیڅ کله به په امن کې او پر پرمختیا کې د ژوند
مننه مننه د نیم نفوس د حس په ارتباط له وی خبرتیا وروسته بحث دوام ورک.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلې شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه. د پروګرام موضوع مو د افغانستان ته د ملګرو ملتونو د وړاندې شوی مفصل راپور جزئیات. د بحث لپاره مو صدیق منصور انصاری، سید زاکر شاه سادات او نزیفی حقپال ته بلنه ورکړې ده. لکه څنګه چې مخکې وویل، د خبرونه په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د غوښتنې تر شو چې په افغانستان کې باید د نجونو مکتبونه له شپږم ټولګي ورپورته پرانستل شي او ښځو ته د کار زمینه برابر شي. په دې برخه کې ملګرو ملتونو ټینګار کړی دی او یو شمېر کتونکو دا نظر لري چې تر هغوی پورې طالبان دغه مسله حل نه کړي، ممکن دغه غوښتنه د دوی چې په ملګرو ملتونو کې نمائندګي دوی ته ورسپارل شي هغه دوی ته ورسپارل شي. سادات صاحب، که ستاسو نظر واخلم، که څه هم تاسو مخکې وړې وړې اشارې د موضوع ته درلودي، مهرباني.
مننه، سلامت اوسې. حقیقت کې دغه د ولس ګراوګان ساتل او د ولس د په اصطلاح د مشروع حق نه سترګې پټول یا د یا ګواکې په دې معنا چې څوک مو په رسمیت نه پیژني او موږ هم خپل په هغه ولس باندې په اصطلاح فشارونه اضافه کو، محرومیتونه پی اضافه کو چې ګواکې موږ په رسمیت پیژندو، دا نه شرعاً جواز لري، نه د انسانیت په قانون کې ورته کوم لاره شته او نه په افغاني دود دستور کې. حاکم نظام هم سره د چې حقپال خور د امنیت په برخه کې ډیره راضي نه ښکاره کېدله، خو زه بیا وایم چې تر ډیره بریده پورې نوی فصل کې تیر نظام په موجودګۍ کې چې چرته حتی مکمل ناټو هم موجوده وه، نو بدبختانه افغانستان وګړي خپل عزت هم نه درلودو، خپل امنیت هم نه درلودو، جګړه هم وه او هر ورځ بلا ناغه 300 تر 500 زموږ ځوانان د دواړو خواو نه وژل کېدل او دا لوی ځای وه. دا برخه د تایید وړ ده زما لپاره شخصا چې نور د یو افغان وینه هم باید بی ځایه توی نه شي. فقط دې برخې کې چې څنګه باید دوی باندې دا فشار راوړل شي، مختلف لارې شته دي، لکن تخپل حاکم نظام ته دا په کار نه ده چې داسې وښایي چې ګواکي دوی بهرني فشار په اساس دروازې خلاصې کړي. دوی باید خپل ځان دپاره د ولسونو په زړونو کې ځای پیدا کړي. دا د ولس مشروع حق دی، په هر لحاظ حق دی، په اسلامي امر حق دی، په قانوني لحاظ حق دی، په افغاني لحاظ حق دی. بناءنده باید ورته دروازې خلاصې کړي شي. او شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو کې هیڅ یو داسې هیواد شتون نه لري په د اوسني پیړۍ کې چې ګواکي د هغوی نجونې د شپږم صف نه بره د تعلیم او د کار حق ونه لري. بنان دوی کوم استثناء نه دي په اسلام کې، او اسلام هم دې خطې ته دوی نه دی راوسته. دلته دولس سوه کاله کېږي چې اسلام موجود دی، خپل د ټولو عوامرو سره افغانان نه نوي په سلو کې مسلمانان دي. د دغې شي دپاره دوی ته دا په کار ده چې دا تمکین دوی پخپله باید وکړي، مخکې دی چې نور فشارونه د نورو خواونه پیدا ورسل کېږي. دا باید دوی خپله ځان دپاره د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي او دا کار باید ترسره کړي.
مننه سادات صاحب. انصاری صاحب، داسې په دې افغانستان خو اوازې هر وخت ډېرې زیاتې وي، داسې اوازې هم شته چې د طالبانو حکومت په کوم نصاب باندې کار کوي او په دې کې د نجونو د تعلیم مسله هم ده. تاسو په افغانستان کې هستی، څه مو اوریدلې دي په دې برخه کې؟ څه پرمختګ شوی دی او یا څه اوازې شته؟
بله، د نیوازې د نجونو بلکې د عمومي نصاب په اړه ویل کېږي چې د دوی کمیټې، ځانګړي کمیټې کار کوي چې هغه کې مشران شیوخ هم حاضر وي، که د لوړ زده کړو په برخه کې دي او که د ښوونځیو برخه کې. او په دې نصاب کې داسې جزئیات او مفادات تر اوسه له ولس یا مطبوعات سره نه دي شریک شوي، مګر ځینې مفردات او موارد چې په تیر نصاب کې و ممکن په هغې کې بدلون راشي. تیر نصاب هم که موږ داسې ووینو اکثر کتابونه داسې شوي و لکه مجلې او یا د اشتهاراتو کتابونه، هلته د بشر حقوقو د کمی ادارو اشتهار او اعلان به هم پکې و، کومې پروژې یا کومې موسسې به چې هغه تمویل کړي و د هغوی لوګوګانې او ځانګړي اعلانات او دا به هم ور باندې و. او د کتاب محتوا د مفرداتو د نظره یا د کتاب د تدریسي دغې نظره هم نصاب داسې ترتیب شوی و چې د زده کوونکي نه به بیخي لاره ورکه کړه. د ښوونکو لارښود به هم په کتاب کې و، د زده کوونکو مسایل به هم په کتاب کې و، او ډېر داسې نور مسایل، تصویرونه به حتی ډېر غیر ضروري تصویرونه، غیر ضروري موضوعات چې هغه د زده کوونکو یا د سویې نه لوړ و، که هغه د بشر حقوقو په اړه و، که هغه د مخدره موادو په اړه و، که هغه مثلا د نورو مسایلو، د زده کوونکو سوی او دې شیانو ته ډېره پاملرنه نه وه شوي. همدا وجه ده چې موږ زده کوونکي چې له ښوونځیو فارغېده سویه بې ډېره ټیټه وه او د ستونزو سره به مخ و، مګر هغه کورنیو چې په خپلو اولادونه یې بهر پانګونه کوله، هغوی ته یا ځانګړي ښوونکي نیول یا ځانګړو کورسونو او خصوصي ادرسونو کې زده کړې کولې. که موږ او تاسو د ژبو برخه ووایو، انګریزي ژبه زموږ هیڅ زده کوونکي د ښوونځي نه د فراغت په وخت کې لس فیصده هم نه ده زده کړې.
وانساري صاحب، انګریزي خو لا پردې ژبه ده. په افغانستان کې د لیسې تر اخیره پورې پښتانه دری وایي، دری نه زده کوي، دری ژبه پښتو وایي، پښتو نه زده کوي. یعنی ستونزې خو ډېرې دي. مننه. د تعلیم په برخه کې به د بله
نور مسایل د جدي په کار د حکومت ته هم شي، دا باید د نړیوالو پرمختګونو سره سم نصابونه د خلکو ته وړاندې شي، چې موږ د نړیوالو پرمختګونو سره غبرګ حرکت وکړی شو.
مننه. آغلی حقپال، که ستاسو نظر واخلم، تاسو چې مخکې هم وویل سه تاسو په دې برخه کې فعالیت کوي د افغانستان د موضوعاتو په ارتباط، د ښځو د نجونو د حقونو په ارتباط، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څرنګه کېدای شي چې د نجونو مکتبونه خلاص شي او په نسبي شکل باندې د کار زمینه یو څه نجونو او مېرمنو ته برابره شي؟ نړیوال درګرد هم دا خبره کوي، ملګري ملتونه هم دا وایي چې دا حتمي ده او باید وشي. او حتی انصاری صاحب مخکې اسلامي هیوادو ته هم اشاره وکړه، په روسیو کې چې د اسلامي هیوادونو علما او یوه ډله کابل ته تللې وه، همدا خبرې کوله چې په د اسلام له نظره باید دا مکتبونه خلاص شي. ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
مننه مونږه په تقریبا تو هفتو کې خصوصا د افغانستان د خوځو تاکید دا و چې مخکې د دې نه چې د بین الافغاني خبري شروع شي د هغه په شرط باید دا وي چې دغه خوندي باید پرانستل شي. طالبان هیڅ نوه توجیه او دلیل نه لري چې دغه خوندي باندې ولاو چې تاسو مرمول چې نصاب کې مشکلات و هغه مشکلات وي هم زنه وایم چې نه به وي زه په طبیب چې افغانستان د نورو نړۍ غوندې په پرمختللی هېواد نه و چې هلته مکمل ستاندارد نصاب جوړ شوی وای. خود طالبان هم د متخصصین یا نړیوال متخصصین نه لري چې هغه ټول نصاب یو طرف ته شي او دوی د نړۍ په ستاندارد باندې بل نصاب په دې ډول کال کې جوړ کړی وای یا جوړوي وای. نو زه په دې اساس هماغه نصاب یا یو څه تغییر ته پکې راوړي او که نه راوړي خو هماغه نصاب نه فرام شي باید ووسي تر هغه پورې چې باید نور هم هغه جوړ شي که چیرې فکر کوي خلک او متخصصین هغه متخصصین چې د په دې برخه کې کار کوي او هم د اسلامي او د نړیوال ستاندارد په اساس باید نصاب ووسي ځکه چې تعلیم دې لپاره ده چې کله یو څو فارغېږي باید توانایي د دې ولري چې په نړۍ کې په افغانستان کې د کار دپاره باید وړتیا پیدا کړي. که چیرې تاسو تعلیم دې لپاره صرف کوئ چې په اسلامي خبرو باندې پوه شي او بالاخره د ټولنې د کار لپاره هغه مثلا ساینسي مضامین نو تاسو ضرورت وي هغه تاسو ځاني وي نو بیا هم تاسو هغه یو طرف د دنیا ده چې هم ضرورت ده چې دنیا و آخرت ځکه تاسو دنیا کې کار ونه کړئ نو ستاسو آخرت به څه رقم مناسبه به واوسي. نو زه په دې اساس د فکر کوم چې مهمه ده مخکې د هر شی نه که هم باید د تعلیم خصوصا انجونو ته دغه د مکتب او د پانتونو دروازه باید خلاص شي او په څنګ کې د کار لپاره ولې ممانعت وي. وګورئ تاسو خو افغانستان اسلامي حکومت درلوده دا حکومت اته تاسو که پاکستان د افغانستان سره مقایسه کوي د کابل سره مقایسه کوي ولایتونه خو پرېږدي تاسو اسلام آباد د کابل سره مقایسه کوي د تعلیمي نصاب نه نیولې که هغه چې رقم پانتونونو کې اته دولسم صنف پورې ټول مکتبونه د نجونې خو ډېر موجوده و. تاسو خو په اسلام آباد کې مکس مکتبونه تاسو ګورئ خو په افغانستان کې نه و یا په کابل کې حتی نه و. نو زه فکر کوم هېڅ نوه شرعي فرهنګي ستونزه او توجیه او دلیل نه کېږي چې څوک راوړي دې دپاره چې محروم کړي دي نجونې د تعلیم دپاره ولاو چې د دې سیاسي ملاحظه دغه دمو په دوه کې ولیدل چې اکثریت په دې باندې تاکید وکړي چې د طالبانو دغه بندیز سیاسي بندیز ده او دا سیاسي بندیز دوه لارې امکان لري ولري یو دا چې یا دوه دلیل ولري یو دا چې امکان لري چې دوی د نړیوال ټولنې سره یو د مذاکرې او یا د امتیاز اخیستلو لپاره کوي چې دا هم د افغانستان د خلکو او د نجونو په حق کې غږ دفاع دی چې تاسو دوه کاله یا ډېر تاسو د تعلیم څخه محروم کړئ نجونې او له بلې خوا نه امکان لري چې دا دوی ته د کوم طرف نه دیکتاتیږي او که دیکتاتیږي نو دا خو زه فکر کوم چې هم خیانت دی او هم به خلکو ته هم به معلوم شي چې آیا طالبان رښتیا ملي ځواک ول دوی د ملت د پاره کار کړی و په دې یا کوي یا په دې شپلو کالو کې چې دوی وایي چې موږ جهاد وکړ دا ټول مسائل کدی مکتبونه خلاص نشي نو هر هغه شی چې دوی فکر کوي چې افغانان ته لپاره خدمت کړی دی او افغانستان د اشغال نه نجات ورکړی دی کچې د تاسو د تعلیم څخه ټولنه محروم کړي تاسو په یو بل ډول هیواد د اشغال ته ورکوي او هیڅ کله به تاسو خپلواکي او پرمختګ ونه لري.
مننه اغلی حقپال. لا یو خبرتیا ورسته د موضوع ته د ملګرو ملتونو پر راپور کې تمکی شو سي وای په افغانستان کې فقر زیات شوی دی او په دې برخه کې وړاندې سم لري
دینجن په شونځي کې دا ول سین سنول تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې جوړ صورت د شذو حقونه تر ټولاندې کېږي هله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره ماینه کې اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث ل ازادي رادیو ازادي چپو کې پروګرام ل ازادي رادیو اوري په منځني صفه 12 شپښنی د ملګرو ملتونو په راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړی دی ویل شوې دي چې په افغانستان کې 9.2 میلیون افغانان د بشرپالنې مرستو ته اړتیا لري او 15.3 میلیون افغانان په جدي توګه د خړولنه امنی سره مخامخ دي. خو په ورته وخت کې ملګرو ملتونو وړاندیز کوي چې افغانانو سره باید نړیوالې مرستې زیات شي او پراخ شي. ښاغلی سادات څه فکر کوي چې مخکې په خبرونه کې اغلی حقپال دې ته اشاره وکړه چې مختلف فشارونه باید په طالبانو باندې راوړل شي، ځینې افغانان هم دا وړاندیز هم کوي چې په طالبانو باید فشار راشي چې بشري مرستې کمې شي، خو که بشري مرستې کمې شي مشکل به خوارو افغانانو ته وي که څنګه؟
بده مرغه چې دا حقیقت دی، دا فشارونه تل مدام په ولسونو راځي. حاکم نظامونه چې هر څوک وو ځانونه تر پایه پورې ډېر ښه ساتلي دي، هغوی تل د سرخانونه وړ او جبونه ډک پاتې دي تر آخرین مرحلې پورې. دا فشار تل ولس مجبور زغملی دی او دا فشار په ولس راځي. له بلې خوانه اوسنی حالت کې ډېر داسې غیر ضروري اقدامات هلته دننه هېواد کې کېږي چې هغه خپل هم د فقر لامل کېدی شي، بې له شکه چې آبادی او ښه مدیریت کول د عمراني کارو دپاره د قدر وړ دی. خو تر څنګ چې ګوري چې د دومره کار چې جوړېږي د کار په اصطلاح په منځ کې افغانان دپاره کار شرایط برابرېږي، بیا د یو خوشحالۍ او د یو امید او هیلې څرک پکې لیدل کېږي. نو له بلې خوا نه داسې ناروا هم هلته کېږي چې هغه کسانو چې 40-50 کاله خدمتونه کړي دي هغوی هم دوی په فقر په خپله سوق کړي چې د هغوی معاشونه یې قطع کړي، هغوی ته تقاعدي نه ورکوي. او هغه که په هره برخه کې وو، که معلم وو، که انجینیر وو، که په بانک کې وو، دا ټول ته تقاعدي قطع کړي. او هغه حال آن چې نه د شرعي لحاظ په د شپږ 50 هېوادو کې دا ممانعت ورته شته او نه هم په افغانستان کې دا شی سابقه لري، ځکه چې هر چا د معاش نه دا پیسې ګرځول شوي دي او تر څو چې هغه سړی ژوندی وي او مستحق وي هغه ورته د تقاعد بېرته پیسې ورکول کېږي. لیکن دا په خپله یو بل لامل دی چې فقر زیږولی.
او د متقاعدین او بخشي صدر صاحب تاسو خبره مې ونیول، او متقاعدین هغه کسان دي چې باید په ټولنو کې ډېر قدر وشي، ځکه چې دوی مشان دي، حتی په افغان فرهنګ کې باید دوی درناوی زیات وشي.
حقیقتا دغه نن ورځ د دغه په اصطلاح نور وګړي تاسو ویلي که هر موقف کې دي که دا د استادانو د برکت نه وي، د خپل مشرانو د برکت نه وي، دې موقف ته به څنګه رسېږي؟ خو هغوی ملا ماته کړې، ځان خوار کړې، خواري کړې ده چې د وروستۍ نسل ته داسې یو شی په لاس ورکړي او وروستۍ نسل دومره پې ظالم شي چې وایي چې تا ولې دا کړی دی، زه دا باقي درته نه درکوم که ژوندی او که داستا نور نسل وي څوک مثلا. دا بېخي شرعي لحاظ هم یعنی ناروا ده او د بشري قانون په لحاظ هم نړیوال قانون په لحاظ په ټوله دنیا کې دا عام مروج چای دی او په ټوله اسلامي نړۍ کې هم دغه شیان په خپله د فقر لامل شوي دي. او ما مخکې مرزونه وکړه چې کله چې کار اهل کار ته بیا ونه سپارل شي دا په شرعي لحاظ هم هېڅ حکم نه لري. پیغمبر د خدای په څو تاکید کړی چې هغه وخت به تاسو د قیامت انتظار کوي چې کله کار اهل کار ته نه سپارل کیږي، هلته به په هغه هواد کې به خامخا یو ظالم حاکمیت راځي چېرته چې کار اهل کار ته نه سپارل شوی. دې ته باید دوی پاملرنه وکړي، هم الهي احکام دي او هم د ولس د مشروع حق ته به تمکین وکړي سره، او دغه واټن د خپل د دوی او د ولس ترمنځ باید ورک شي او دا ټول کسانو ته په اصطلاح غېږه پراخه کړي. او دغه فشارونه چې په خویندو باندې زیاته راوسېده دا شرعاً هېڅ جواز نه لري. او دغه د کریکولم په حکلم چې کوم خبرې کیږي دا د منلو ځکه نه ده چې چیرته د خویندو د پاره ناروا وه نو د دې دوه کاله د دې هلکانو د پاره څنګه دا روا وه؟ که چیرته پاره کې داسې انځورونه وو چې خویندې بیلارې کول یا منحرف کولې نو خدا حالکان هم منحرف کولې. دا یو سیاسي پلمه ده او زه په هیڅ شان نشم منلی او دوی سره هیڅ کوم منطق نشته د دې خبرې. او هر څومره عاجل چې کېدی شي په دې حرکله باید دوی تصمیم ونیسي، دا دروازې باید پرانیزي او دا د ولس مشروع حق دی. ولس د دې دوه کالو سره لس کاله شاته پاتې کیږي.
بله
مننه صادق صاحب مننه د انصاری صاحب نظر کا وخت منصاری صاحب د مرستو په برخه کې د مرستو په برخه کې ازادي راډیو ته ځین کسان ډیر شکایتونه هم کوي چې څوک تایید ولای هم نشي خوب د واتس اپ لاري او پیغامونه پریشتي سي مرستو مشکل تر غلې وو ما ته ونه رسیدو خلک مختلف شکایتونه لري څنګه د مرستو په برخه کې خلکو ته رسیږي
مګر تاسو ته د مرستو په اړه په فهم بحثونه درلودل هغه نړیوال مرستې چې افغانستان ته راځي یو خدای دې چې ډېر زیاتې کمی شوي هغه وخت چې زیاتې هم وي په هیڅ کلی کې ټول خلکو ته چې آل دی ضرورت لري هغه ته نوې رسیدلې دا اوس چې دا څلوېښت میلیونو ډالرو اونۍ یا تر اتیا میلیونو ډالرو پورې خبره کېږي چې دا راځي دې کې لویه ستونزه دا وي چې هغه کومې نړیوالې ادارې چې د ملګرو ملتونو دي او که نورې دي د دوی د اداري مصارف او ادمن کاسټ د همدې مرستو نه اخیستل کېږي په د دوی په تجهیزاتو د دوی په مفشنو هوټلو په الوتکو په موټرو کروزینونو او لوال یعنی غیر د دینه چې دا اداري مصارف دي هلته په پروپوزلونو کې د ادمن کاسټ په نوم یوه لوړه بله فیصدي ورګډوي بیا چې کله د لوکل یا کورنۍ انجیوګانې راځي هغوی پروپوزلونه ورکوي د مرستو د رسولو برخه کې هغوی پراخ اداري لګښتونه د مامورینو او نورو د هغې نه ګرځوي او تر څنګ یې په پروپوزل کې په هغه بودیجه کې د وونه تر لسو حتی شل فیصدو پورې ادمنستریټیو کاسټ په نوم جلا یوه بودیجه ور اچوي یعنی د هغه څه چې د دوی په موټرو ګاز او تیلو او خوراک څاک او مامورینو معاشاتو مصرفیږي هغه جمع لس فیصده یا اووه فیصده یا شل فیصده دا چې بیا تر خلکو پورې رسیږي نو که یوه لویه بوجۍ د خلکو دپاره ځانګړې شوي وي په هغه نړیواله تابلو کې اگر کوچنی کیږي کوچنی کیږي هغه د نړیوال مفکر اشرف غنی د وخت د وای دمر د کورونا د مرستو نیم کیلو غنم او ترسیږي چې هغه ډیر مشوره شوی او خلکو باید خلکې په لاس کې نیولې وړي وړي خلکې وي نیم کیلو یا 200 ګرام یا 300 ګرام او تاسو رسیدلی و دغه مسله اوس هم شته په دغه شکل د مرستې په څو څو ځایو کې مفشنو کورونو تزي غمالدارو خلکو تزي ډیر زیاته کوم برخه هغه غریب خلکو ته په کلیوالي سیمو کې او یا په خارجي سیمو کې ممکن ورسیږي نو په دې لاله کې په کار دا چې کوم نړیوال مرستې د افغانانو په نوم راځي هغه باید تل فیصده چریټي وي تل فیصده خلکو ته ورسیږي نه دا چې یا دولتي مامورین د سری میاشتې په نوم یا د سره صلیب او سری میاشتې نړیوالې ټولنې په نوم یا مثلا د ملګرو ملتونو د ډبلیو ایف پی مامورین یا د یون ایچ آر مامورین یا د ډبلیو ایچ او او د یوناما مامورین په هغې باندې مازي
مننه انصاري صاحب مننه البته د اقتصاد په برخه کې ملګرو ملتونو دا وړاندیز هم لري چې له 2020 کال له اګست نه مخکې چې کومې پروژې وي هغه باید پیل شي چې په افغانستان کې بیرته د کار زمینه هم مساعده شي د هغه له حق پال نظر کا واخلم د خبرونه په دې برخه کې په اقتصادي برخه باندې بحث لرو د ملګرو ملتونو دا وړاندیز کړی دی چې په افغانانو سره باید مرستې زیاتې شي ځکه چې له مشکلاتو سره مخامخ دي او دا وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې چې کومې پروژې په افغانستان کې وي یوه ته تسهیلات برابر شي چې بیرته فعالیت پیل کړي چې د خلکو مشکل حل شي ستاسو نظر
د فکر کوم چې تر هغه پورې چې مونږ یو سیاسي چوکاټ ته زمینه برابر کړو او تضمین د دې نوي چې پرته د طالبانو خلکو ته میکانیزم مساعد وي چې دغه پروژو څخه نظارت وکړي طبیعي ده چې د جمهوریت په وخت کې هم فساد وو ډېر پروژې ولاړل هایفو مینجول خو د طالبانو د واکمنۍ لاندې مونږ ګورو چې اصلا هیڅوک خپل غږ نشي پورته کوي حتی هغه مطبوعات هم ازادي نه لري حداقل د جمهوریت په وخت کې فساد وو او پروژې هایفو مل کېده خلک ژورنالستان خلک آزاد ول دوی و خپل نیوکې کول او په داسې یو شرایط کې چې که داسې حالت وي نو د دغه اقتصادي خصوصا د د پراختیا دغه کوم پروژې چې دي د فکر کوم د دې شروع کول به مناسب نه وي، او دا هم د طالبانو لپاره یو ښه د تشویق لاره ده چې دوی ته هم باید نړیوال ټولنه د یو فشار په توګه دوی ته وښيي که چیرې یو همه شموله ولسواکه حکومت چې په هغه کې د خلک خپل ځان وګوري او خپل غږ وګوري او په څنګ کې خپل غږ پورته کړي، که داسې یو حکومت تشکیل شي نو زه فکر کوم چې دا به ډېر یو ډېر غټ فرصت به وي افغانانو ته. هغه ستونزمن حالت چې مونږ اوس لرو نو د دغه جنجال او ستونزمن حالت څخه مونږ به یو فرصت ته به یې تبدیل کړو. نو طبیعي ده چې په صرف بشری مرستو چې کېږي افغانستان کې په دې افغانستان د بېوزلۍ حل نه ستونزه نه حلېږي، او مهمه ده چې باید انکشافي پروژې شروع شي تر هغه چې افغانستان د اقتصادي ستونزمن حالت نه ووځي.
مننه اغلی اقبال. په همدې برخه کې بل په لنډو لنډو لومړی د سادات صاحب نظر واخلم. سادات صاحب، لومړی باید سیاسي شرایط سم شي بیا اقتصادي، او کنه فعلي اقتصادي خراب وضعیت باید بهتر شي؟
زه په دې اند یم چې دا فعلي اقتصادي حالت د پاره هیڅ ډول خنډ او درول نه دی پکار. دا د افغانستان او د افغان ولس د ملي ګټو سره په ټکر کې دی. دا نه باید موږ خپل د سیاسي اهداف د پاره چې موږ ته مقام او ځای میسر شي نور ولس د ګواښ سره مخ کړو. زه په دې اند یم چې د افغانستان هر لویشته چې بنسټیز کار پکې کېدلی شي د دې تر څنګ چې دا نور کارونه کېږي بنسټیز کار هم باید جوخت روان وي. لکن دغه بل برخه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په دې برخه کې فشارونه په مختلفو نورو لارو باندې راوستل شي سره، او دا په دې معنا نه ده چې دوی وسالته د دوه کاله ولس ارغمل نیولې وي او هر څه چې دوی وغواړي هغه به نړیوال ومني. نړیوال هیڅ کله داسې په اصطلاح چا سره په لار نه ځي چې هغه وغواړي چې یا څوک ارغمل کړي او بیا د ورته په اصطلاح باج ورکړي. او نړۍ کې قوانین شته، د نړیوال قوانینو په رڼا او په اسلامي نړۍ کې هم د اسلامي قوانینو په رڼا بناً دوی نه په اسلامي قوانینو باندې دا کولای شي چې د ولس حق ته تر پښو لاندې کړي، او نه هم د نړیوال قوانینو په حساب، او نه هم د هغه د افغاني دودونو په حساب باندې. او زه دې ته بیا هم ډیر زیات هیله من یم چې نړیوال د څومره چې کولای شي زیات دي کېده کومکونه، خو داسې نه چې د غوانه غدود ولس ته ورسي. دا ترخی تجربه موږ په تیرو څو کلونو کې کړې، کله چې زه په افغانستان کې بوم موجود وم ما هلته هم کار کاوه. ما کاته چې دا مرستې چې راتلې څنګه خیف مل کېدي، په څه رقم موټر کې دوی سپریدل، په څه رقم باندې د اداري مسایلو کې مصرفېدل. واقعیت خبر دا ده چې هلته هغه حقدار ته د رسیدو لارې او چارې باید لکه موږ چې وړاندیز په هغه وخت کې کړی وو، د هرې سیمې د هغې وکیل ګذر د ملا امام په مرسته د هغې سیمې فقرا او لست مشخص وي. د هغې په اساس باندې که دا شیان مرستې تر سره کېږي، دا هم باید داسې نه وي چې دا ولس ته په خیراتونو باندې مخته شي. بنسټیز ورته پروژې جوړې شي لکه پخوا چې جوړېده، پرې باندې به کارونه کول، ورته به یو څه مدد معاش ورکول، پرې باندې به کارونه کول، ورته به غنم ورکول یا به غوړي ورکول. لکن کارونه باید
البته په همدې برخه کې ځینې کارونه د ملګرو ملتونو په راپور کې هم دا خبره شوې ده چې چیرته پروژې پیل شي نو خلکو ته به د کار زمینه برابر شي. ساده
یقینا چې دغه زما هدف وو، او دا پخوا هم نتیجه ورکړې وه. موږ پخوا هم دلته وو، ما په ننګرهار کې دا زما تر سترګو لاندې دا کارونه شوي دي، او نتیجه یې ډېره ښه وه. ځکه چې یو خایف مل کېږي نه، بل هر هغه وګړي ټول بوخت کېږي، ورته کار پیدا کېږي. او بل دا چې د دغه یو شي مخنیوی باید په هر قیمت وشي چې ډېرې پیسې په دغه عیاشي او په دغه لوکسو موټرو په دغه د خارجي سټاف باندې مصرفيږي. دا کار باید ونشي تر ډیره بریده باید سټاف خپل د دننه ملک نه وي، هیواد نه وي، او دا ډیر لوړ لوړ ماشونه د افغانانو د وسې نه ده چې دا نړیوال سازمان د خپل میلیارډ ډالر چارجي، لکه میلیارډ ډالر نه به نه حسابه یا یو میلیون افغانانو ته رسي، او باقي به د دې د سټاف
ماشوي. مننه صادق صاحب. د خبرونه روسي تر رسیدلې د اغلی حقپال نظر کپو لنډو واخلم. للو یا سره څو باید وشي په لنډو باندې چې څنګه ست افغانانو ستونزې کم شي؟
زه فکر کوم چې د ټولنه مهمه دا ده چې افغانان باید متحد شي او مکمل خپل هغه
نظر اظهار کی چې ترقم غواړي چې دوی باید د ترقم حاکمیت لاندې دوی غواړي چې ژوند وکړي. آیا همداسې استبدادي حالت چې د دوی غږ او د دوی نظر په کې نه وي؟ ځکه چې قانون ډېر مهم ده. اوس وګورې مونږ د مالیا څخه خبرې کوو، نه پوهېږم دغه د ستونز د نور ستونزې باندې خبرې کوو. که چېرې په یو نظام کې قانون نه وي او څوک به تطبیقوي، دا یو مدغم حالت کېده چې افغانستان او افغانان ورسره
مننه مننه خلې حقپال نور وخت اجازه نه راکوي. لتا سو ټولو مننه لانساری صاحب ل صادق صاحب څخه او لتا سو او لاوریدون کوم اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مه.
په انستګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاس.